www.voice-iran.com. ساعت استودیو دقیقاً 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم رضوان مراد خواهید بود. مراد صاحب بفرمایین، برنامه پشتوی ساعت تهیه کردیم.
در رسیت مننه سلطان محمد سرور دوستان و دای و ساعت خبرونه دمیر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي دي چې د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته سفر کوي. ولسمشر غني پرون ورسره خبرې کړي او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. د دې او نورو مهمو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي دي چې د حکومت له جوړولو وروسته افغانستان ته سفر کوي. د بامیان امنیتي چارواکي وایي طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ لس اوسیدونکو ارغمل کړي او یو تنې وشلې ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت ښه نه و بلل شوی، پرون له زندان څخه د اسلام آباد د زړه د ناروغیو روغتون ته یوړل شو. خبرونو تفصیل. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي دي چې د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر وکړي. عمران خان او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یکشنبه په ټلیفون خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر د اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه په ټینګار سره عمران خان ته دعوت ورکړ چې کابل ته سفر وکړي. عمران خان په پاکستان کې د جولای د 15مې پارلماني ټاکنې وګټلې او ویلي دي چې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره به خپلې هڅې وکړي. یونیسف یا د ماشومانو وجی صندوق وایي په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د دې ادارې د افغان څانګې د ماشومانو د برخې متخصصې د یکشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره بیلابیل پروګرامونه په پام کې لري. دا وایي د تیرو نسلونو خلکو ته په کتو اوسنی 10% ډیر غټ کمښت دی. طبعاً په عصري کېدو سره د کم عمري وادونه نور هم کمیږي. اوس وخت موږ ځینې فعالیتونه پلانو چې له پلرونو او میندو سره وغږیږو او د کم عمرۍ د ودونو د مخنیوي لپاره مثبتې لارې چارې ولټوو. یونیسف پرون یکشنبه یو رپورټ خپور کړ. ویل چې په افغانستان کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د کم عمر نجونو ودونه 10% کې کم شوي دي. د بامیان امنیتي مخاماتو طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ لسوسیدونکو ارغمل کړي او یو وطنۍ وشلې ده. دا خبره د بامیان ولایت امنیه قومندان حمید الله خدای پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې طالبانو د کوهمرد په سرګلی کلی کې وړ مورس برید وکړ او د کورونو تر تراشۍ وروسته یو لس کسان ونیول.
یکی از زیرا به شهادت رسوندن، متاسفانه که چند دقیقه پیش جنازه از زیرا با یک آردم مازدا دوباره مردی محل آوردن در قره سرگلی و تماما اموال، اجناس و سایت و میاد ده نفری که باقی مانده به محل نامعلوم بردن.
وسلوال و طالبانو بیا تروسه درسته پیخی پلت سندی ویلی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت ښه نه و بلل شوی، پرون یکشنبه د راولپنډۍ له زندانه د اسلام آباد د زړه د ناروغیو روغتون ته یوړل شو. نواز شریف چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر دی، ګڼ مینهوال روغتون ته ورغلی وو. دا پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شوکت جاوید ویل شریف وروسته له هغې روغتون ته انتقال شو چې په سینه کې دردونه پرې راغلل. ډاکټرانو تر معاینې وروسته په بیړني توګه روغتون ته د 9-10 کلن نواز شریف د انتقال سپارښتنه کړې وه. که څه هم شریف په روغتون کې بستر دی، خو د محکمې د حکم د ننګولو لپاره سبا سه‌شنبه د هغه مدافع وکیلان د استناف غوښتنه کوي. نواز شریف له خپلې لور مریم نواز سره د جولای په 14 له لندنه پاکستان ته ولاړ چې سمدستي ونیول شو او زندان ته ولوېد. د تاجکستان په جنوب کې په یو ترافیکی پیښه کې د دوو امریکایانو په شمول څلور بهرني بایسکل چلوونکي وژل شوي دي. د هغه موټر چلوونکی چې دا بایسکل چلوونکي وهلي دي له سیمې تښتېدلی دی. په دې پیښه کې درې نور کسان ټپیان دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې درې بایسکل چلوونکي د پیښې په سیمه کې وژل شوي او یو بیا په روغتون کې ساور کړی ده. د فرانسې خبري اژانس ویلي چې دوه نور وژل شوي بهرنیان هالینډیان دي. پیښه د پلازمېنې دوشنبه په 150 کیلومتره کې دانغاره ولسوالۍ کې شوې ده. او د روسیې، ایران او ترکیې استازي نن د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې د سوریې د اوه کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل په دې غونډه کې به د سوریې د اساسي قانون د یوې کمیټې پر جوړولو، امن سیمې پر رامنځته کولو او په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه خبرې وشي. د سوریې په اړه د سوچي په غونډه کې به د اردن یو چارواکی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا د څارونکو په توګه ونډه ولري. د سوریه د جګړې د سیاسي حل په هدف ترکیه، ایران او روسیه له یو اړخه او ملګرو ملتونو بیا په جنیوا کې له خپل لوري د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د سوریه د جګړې او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه به د راتلونکي سپتمبر میاشت په لومړیو کې له فرانسې، جرمني او روسیې سره په ګډه یو سرمشریزه جوړه کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکونکو د اکثریت ګډونکو عمران خان ویلي دي چې د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر وکړي. افغان ولسمشر له عمران خان سره پرون تلیفوني خبرې کړي او کابل ته ورته سفر بلنه ورکړې. آیا د عمران خان په مشرۍ حکومت بل افغانستان سره په اړیکو کې بدلون راولي؟
پاکستان کې خرجه پالیسي خصوصا افغانستان، هند، سعودی عرب، چین او امریکا باندې هم سیاسي حکومت دی د دې په لاس کې اکثر نه وي.
په همدې خبرونه کې د دې موضوع جزئیات در سره شریکو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي سیستم د بدلون په اړه د ګوندونو غوښتنه له قانونه لوړه بولي. د روانې خبرونې په ترڅ کې د نړۍ مطبوعات لولو او دا هم اوري چې په کندهار کې د شنو زراعتي خونو حاصلات ګاونډیو هیوادونو ته صادرېږي.
د یو سبزی د یو نبات موسم نه دی او مونږه دا غیته یو مصنوعي موسم او اقلیمی شرایطو ته برابر او په مصنوعي شکل سره.
لزندان څخه د زړه د ناروغي روختون ته د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د انتقال پر موضوع هم ریپورت لرو. د نورو راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا اوري چې په بلخ ولایت کې د خزینه مسلکی ژورنالستانو کمی محسوسیږي. د انصاف پلټکه او د ورکوشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول واورئ. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د دې هیواد د وروستیو پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي دي چې د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر وکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د یکشنبه پر ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس له عمران خان غوښتي چې په راتلونکي باید تمرکز وکړي او په ټولو برخو کې د خو همکاریو بنسټ کېږدو. سفیر استانګزی او د دې موضوع جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړې او د همکاریو د خوالي ټینګاري کړې ده. د خبر د افغان ولسمشر مرسیال ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وکړه. جمهور رئیس له ښاغلي عمران خان سره په ټلیفون خبرې وکړې. د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه. جمهور رئیس وویل چې زموږ تمرکز باید په تیر نه وي، بلکې باید راتلونکي ته وګورو چې وکولای شو د یو ښه لیدلوري په اساس په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې د همکاریو خپ بنسټ کېږي. ښاغلی عمران خان لیوالتیا وښوده چې کابل ته تشریف راوړي او ولسمشر هم بلنه ورکړه چې کابل ته راشي. د مرتضوی په خبره د یکشنبې په ورځ په دې ټلیفوني خبرو کې عمران خان هم ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په ټولو برخو کې د لوړې کچې همکاري رامنځته کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند هم په خپل فیسبوک پاڼه د ولسمشر اشرف غنی او عمران خان د خبرو یادونه کړې او ویلي دي چې عمران خان به د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته لاړ شي. عمران خان په ټاکنو کې د اکثریت تر ګټلو وروسته په خپل بیان کې افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ځورېدلې ولسوباله.
دنیا کې انسانانو نه سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھائی ہے
د نړۍ په مخ کې چې په کوم هیواد کې خلکو تر ټولو ډیر تکلیفونه لیدلي هغه افغانان دي. افغانان امن ته ضرورت لري. په هر طریقه چې وي موږ هلته د امن راوړلو هڅه کوو. زه خدا هم غواړم چې له دغه هیواد سره داسې اړیکې ولرو چې پولي مسره خلاص وي لکه څنګه چې په اروپایي ټولنه کې دي.
هماره اوپن بارډرز وو جس طرح یورپین یونین کے اوپن بارڈرز ہیں ہمارے بھی ایک دن افغانستان سے اوپن بارڈرز ہوں.
د پاکستان د تحریک انصاف گوند مشر عمران خان دغه هیواد د جولای 15مې پارلماني ټاکنې اکثریت ګټلې او اوس د حکومت د جوړولو په خاطر آزاد کاندیدان او واړه ګوندونه خپلوي. عمران خان ویلي چې د اگست 14مې مخکې به چې د پاکستان د ازادۍ ورځ وي خپل حکومت جوړ کړي. سره له دې چې پیپلز پارټي، مسلم لیگ نواز ګوند، عوامي نېشنل او جمعیت علما اسلام په تیر مهمو ګوندونو د ټاکنو له نتیجو سره مخالفت خودلې، عمران خان څنګه له افغانستان سره اړیکې ښې کوي؟ دا پوښتنه په پاکستان کې د سیمه ییزو چارو کارپو ډاکټر سرفراز داسې ځوابوي.
ښایي دا چې پاکستان ولې چې باندې ډېر لوی دباو زموږ عسکر باندې هم ډېر لوی دباو دی او معیشت باندې هم ډېر لوی دباو دی. ملک مالی حالات هم خراب دي. نو دې حالاتو کې داسې امکانات شته چې زموږ نه صرف عمران خان بلکې زموږ عسکر هم او زموږ نور مقتدر طبقه هم دې ته مجبوره وي چې هغه ځینې پادشاهانو باندې نظر ثانی وکړي.
د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د نوي باب د پرانستلو ژمنې داسې وخت دواړه لوري یو بل ته ورکوي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا فشارونه زیات دي څو د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې رښتینې همکاري وکړي. وروستی وار تېره اونۍ د امریکا د مرکزي قمانډې قمندان جنرال جوزف واتل کابل ته په سفر کې په پاکستان غږ وکړ چې د خپلو کړیو ژمنو عملي کولو ته ودانګي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې ګوندې په دې وروستیو کې پارلماني انتخابات وګټل، پرون د افغان ولسمشر سره په تلیفوني خبرو کې ویل چې د حکومت له جوړولو وروسته به د کابل ته لاړ شي او سفر به وکړي. افغان ولسمشر هم ښاغلي عمران خان ته بلنه ورکړې چې افغانستان ته لاړ شي او پر ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي اړیکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم مسلې او همکاري دي په هغه خبرې وکړي. خو پښتنه دا ده چې که عمران خان د پاکستان صدر اعظم شي نو هغه به څومره واک او اختیار ولري چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلار کې بدلون راولي. په داسې حال کې چې کتونکي وایي چې د پاکستان د بهرنۍ چارو پالیسي یا د بهرنۍ تګلاره د دې هیواد د پوځ په کنټرول کې ده. دا پښتنه عبدالحی کاکړ د سیمه ییزو چارو له کارپو ډاکټر سرفراز څخه کړې ده.
پاکستان کې خرجه پالیسي وي خصوصا افغانستان، هند، سعودی عرب، چین او امریکا باندې هغه کم سیاسی حکومت وی داغی پلاس کې اکثر نه دا خبره مونږ سن 88 نه اتاتیم نه چې کله پاکستان کې ضیاء الحق مارشل لا نه پاس بینظیر او الیکشن یې ګټلې جمهوریت بحال شوی و او دې ته مونږ ترویکا و الکترویکا چې هغه حکومت کوي هغه کې به یو طرف ته سیاسي حکومت وو بل طرف ته صدر وو چې هغه سره د پارلیمنت ماتولو اختیار به او دریم طرف ته کمانډر ان چیف وو. هغه زمانه کې اسلم بیگ فی غلام اسحاق خان او بینظیر بھٹو دا دوی تر یو کبولا حتی کې بینظیر صاحب خپل خارجه وزیر هم نشو او خپل پارٹی نه لګولې حاکم وزیر زور وو صاحبزاده یعقوب خان هغه وو ساتلو ماشاءالله دور والا.
او نو په داسې حال کې ستاسو په فکر باندې عمران خان هغه څه نشي کولای چې کوم څه افغانستان ځین تمه کوي یا په پاکستان کې جننه هغه قوتونه چې هغه جمهوري قوتونه دي غواړي چې د ولسي حکومت په واک کې د بهرنۍ تګلارې راشي نو عمران خان هغه څه نشي کولای.
هغه ورځ عمران خان چې کله الیکشن نتایج نه فوري پس کله بیا یو تقریر کولو نه هغه خپل تقریر کې هم د افغانستان باره کې یو څو خبرې کړې وې او هغه کې دا و چې
زو خدا غوړم چې ملکون پاکستان افغانستان کې امن هم او تجارت هم او چې د بارډر هم نه او هغه جواب تا دغه چې کوم هغه دا خبرې کړې نو دی ته وی سیزینګ د اوکیشن اشرف غنی صاحب رئیس جمهوریت افغانستان چې دی هغه هغه اوکیشن سیز کولو کوشش کاری کړی دی بل ښکاري دا چې پاکستان باندې چې باندې ډېر لوی دباو زموږ عسکر باندې هم ډېر لوی دباو دی او معیشت باندې هم ډېر لوی دباو دی پاکستان گری لسٹ کے لیے آگے کی طرح گنو دہشت گرد خلاف چکم کرنا کول دی آگے دباغ گوری یا بھائی توڑتا چی یا بھائی واپس پنتا چی نو آگا دباؤ دے سینکشن گم لگی دے چی ملک مالی حالات خراب دی افغانستان سر پاکستان تجارت چکم ہو آگا پاکستان پہ حق کیوں گٹور ہو پاکستان دپارا تقریباً دو بلین ڈالر پاکستان تب فائدہ ہو آگے کے پاکستان ایکسپورٹ دنیا کی کم شوی دی دے حالاتوں کے دس امکانات زمون نہ صرف عمران خان بلکہ زمون عسکر ہوں اور زمون نور مقدر طبقے دے تو مجبور ابھی کہ آغاہ پر پالیسی باندھے زیر پالیسیاں باندھے کہ نظر ثانی کی بے ادام خبر رکھے گی کہ بھائی تبدیلی برازی تبدیلی مطلب دا ہے کہ ہم خارجہ پالیسی کیوں لگ رہے تبدیلی پکارا رہا
پروڈکٹ سے بخیر تپوستے آغا دا چی تاسو د عمران خان چکم تقریر په اول شپه واوري دی چې د انتخاباتو کې ګټه یا اکثریت ثابت سو خبر له وزیر اعظم جوړ شوی نه دی حکومت نه دی جوړ شوی خبر د چکم تقریر وکي او کې د افغانستان یادونه وکړه نو د افغانستان په اړه چې هغه کوم خبرې وکي نو دا د پاکستان له اوسنۍ پالیسی مختلفې دي کنه مغزړې خبرې وي
دا لگ بک فرق معمولی فرق دا چې دوی چې زخه غره بارډر هم نو واړم د دې دا زهم دا نه هم دا یو ټیم دا سوچ پاکستان او افغانستان منځ کې بارډر هم نو چې کله طالبان حکومت ولتا او بیا دا سمودا پس موږ دا ګورو چې بندشونه راغلي دي بلکې سنس لګي پاسپورٹ باندې خلک وزیر دي چې کله دوی چې بارډر نو کو خواهش په تور نه دا لګ نه ښکاری خو دا به وخه چې ا دې کې سستن سور دي دا لفظونه دي جذباتیت دي کنه دې نه سیوا خبره ده
کچی تا پاکستان کې د عمران خان حکومت جوړیږي نو د بهرنۍ تګلارې پترس کې بیل افغانستان سره اړیکې څه ډول وي آیا په اړیکو کې به اوسنی بدبینیانې او ستونزې له منځه لاړ شي او که د بهرنۍ پالیسۍ واک به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره نه وي په دې اړه مو د چارو د کارپو ډاکټر سرفراز څرګندونې واورېدې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي سیستم د بدلون په اړه د ګوندونو غوښتنه له قانونه لوړه بولی او وایي له انتخاباتي بهیر د ګوندونو څار یو مهم ګام دی خو د انتخاباتي نظام بدلون امکان نه لري ټاکل شوی ده چې نن یو شمېر سیاسي ګوندونه او جنیالونه د خپلو غوښتنو د منلو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت سره غونډه وکړي دا ګوندونه یو ځل بیا ټینګار کوي که یې غوښتنې ونه منل شي دوی د فشار نورې لارې هم لري په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت افغان پر رپورٹ کې اورو
یو شمیر سیاسي ګوندونه او جریانونه په انتخاباتي نظام کې د بدلون په تړاو په خپلو غوښتنو په ټینګار سره ګواښ کوي چې که یې غوښتنې ونه منل سي د فشار بېلابېلې لارې به وازمې خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه غوښتنې له قانونه لوړې دي د دغه کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله ساده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته ایله دوه میاشتې پاتې دي نو ځکه په یاده موده کې د انتخاباتي نظام بدلون او په بایومیټریک سیستم سره د رایې ورکړې بهیر ناشونی دی
په اوس کې به فکر نه کړم چې موږ د وتوانې ګوټاکنې نظام کې د تغییرات راوستی شو خو بیا هم موږ هڅه کوو دوی ته قناعت ورکړو هر ډول چې وي دوی موږ به کوشش دې وکړو چې دوی ته قناعت ورکړو او وتوانېږو د دوی د نظارت په اړه باندې چې هغه د موږ غوښتنه وه چې دوی خپل نظارت قوي کړي دوی د په ټول هېواد کې ټاکنو پروسه باندې خپل نظارت قوي کړي تر څو د دوی دغه قوي نظارت د راتلونکو ټاکنو د شفافیت
ښاغلی سادات وای سیاسي ګوندونه د انتخاباتي بهیر د شفافیت لپاره له دغه پروسې د څار حق لري خو د دغه بهیر له ستونزو سره د مخامخ کولو هڅې دوی ته د منلو وړ نه دي ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د سیاسي ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ناسته ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په دغه ناسته کې به سیاسي ګوندونو او جریانونو ته قناعت ورکړي چې دا مهال په انتخاباتي نظام کې بدلون ناشونی دی. له دې به ورځ وړاندې یو شمېر معترضو سیاسي ګوندونو او جریانونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ناسته درلوده او په هغه کې یو ځل بیا د انتخاباتي نظام په بدلون او په انتخاباتي بهیر کې د بایومیټریک سیستم او د انتخاباتو په ورځ له انتخاباتي بهیر نه په څر ټینګار سوی وو، خو دغه غونډه بې نتیجې پای ته رسېدلې وه. تر دې مخکې دغو ګوندونو د 9 میلیونو رای ورکوونکو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که کمیسیون نوملیکنه باطل اعلان نه کړي او انتخاباتي نظام بدل نه سي، دوی به حتی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه ډپ کړي. خو ولسمشر محمد اشرف غني دغو ګوندونو ته خبرداری ورکړی و چې پټه خلو پاتې کېدل یې د ناتوانۍ معنا نه ورکوي او د ملت برخلیک یو قشر نه سي تعینولی. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته یوازې 2 میاشتې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ چاته به د مداخلې او د دغه بهیر په وړاندې د ستونزو جوړولو اجازه ورنه کړي. خو د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند یو غړي محمد ناطقي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو او جریانونو د غوښتنو په دریځ ټینګ ولاړ دي. هغه وایي تاسو اوریدلي چې د نوملیکنې په بهیر کې 2 میلیونه تقلب سوی چې دا د منلو وړ نه دی او ډېر وحشتناک دی. چاته به د منلو وړ وي که مو غوښتنې ونه منل سي، د پایلو په اړه مو ورته ویلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که د دواړو خواوو ترمنځ اختلافونه دغه شان ادامه پیدا کړي، انتخابات به له ستونزو سره مخ سي چې راتلونکی یې ښه نه برېښي.
صالح محمد صالح د نړۍ ورسپانې او خبرونه لوستي او د مهمو مقالو مطالبو ځینې برخې در سره شریکوي.
سیدنی مارننګ هیرال ورسپانې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. سیدنی مارننګ هیرال لیکلی چې له طالبانو سره د امریکایي مقاماتو دا کتنه د افغانستان په اړه د واشنگتن په ستراتیژۍ کې د پام وړ بدلون شي، هغه څه چې اوس یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم نه ردوي. ورسپانې لیکي د قطر په مرکز دوحه کې د تیرې دوشنبې ورځې په دې کتنه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز، د امریکایي پلاوي او د طالبانو د قطر د دفتر مهمو غړو د طالبانو په استازیتوب خبرې وکړې. سیدنی مارننګ هیرال د قطر د غونډې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې سټیفنی نیومن څرګندونې نقل کړي چې ویلې دي د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه هر ډول مذاکرات به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. ورسپانې دغه راز د قطر د غونډې په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان د مرستیالې دورانی وزیري خبره نقل کړي چې ویلې دي افغان حکومت د قطر او هرې هغې غونډې هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټوره ثابتېږي. د قطر د غونډې په اړه امریکایي چارواکو او دوو طالب مشرانو د نومونو نشور په شرط د ورسپانې ته ویلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې او بحث وسو او د دغه شان خبرو اترو پر دوام موافقه وسوه. میل آنلاین خبرونه بیا په کابل کې د کاغذ باد یا ګوډی پران الوزولو د موسم در رسیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. میل آنلاین د کابل د اوسیدونکو حلیم محمدی چې کاغذ باد جوړوي او د الوزولو موسم ته چمتووالی نیسي په اړه لیکلي دي. محمدی لخپلو دوو لونو او زوی سره ناست لرنګ رنگ کاغذونو د بانکس لرګیو کاغذ بادونه ډیزاینوي او بیا یې د لانور ترتیب لپاره خپلو لونو او زوی ته ورکوي. محمدی میل آنلاین خبرونه ته ویلي یو کاغذ باد یوازې په 2 دقیقو کې جوړیږي. خبرونه زیاتوي حلیم محمدی او نور کاغذ باد جوړونکي د ژمي پر رسیدو سلګونه کاغذ بادونه یا ګوډی پرنونه پلوري او کله چې هم باد لګیږي نو د هر عمر خلک د بامونو د پاسه پر غونډیو او میدانونو کې د کاغذ باد الوزولو له دې دودیزې میلې خوند اخلي. میل آنلاین خبرونې د مطلب په پای کې لیکلي چې په افغانستان کې د کاغذ باد الوزولو کلتور په 2003 میلادي کال کې هغه وخت په نړیواله سطحه مشهور سو چې د افغان لیکوال خالد حسینی ناول کاغذ باد الوزونکی یا د کایت رانر په نړیواله اندازه وپلورل سو. د کایت رانر ناول چې د کابل د 2 هلکانو د کاغذ باد الوزولو او د هغوی د ژوند پر کیسه راڅرخي په 2000 میلادي کال کې د فلم په بڼه خپور سو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه مه هیروئ. په کندهار کې د شنو زراعتي خونو حاصلات ګاونډیو هیوادونو ته هم صادرېږي. د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي په دې وروستیو کې د شنو خونو له لارې کروندګر د موسمي سبزیجاتو تر څنګ د غیر موسمي سبزیو څخه ښه حاصل ترلاسه کړی چې په دې ولایت کې 40% د سبزیو اړتیاوې پوره کړي او دا مهال ګاونډي هیواد پاکستان ته هم صادرېږي. صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
په کندهار کې شنو خونو چې په هر موسم کې کرنیز حاصلات ورکوي ښه نتیجه ورکړې ده. اوس خلک کولی سي چې هر وخت د هر ډول کرنیزو توکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د کندهار د کرنې رئیس حافظ الله سیدی وایي د دې خونو شمیر 300 ته رسیږي چې 40% یې د خلکو اړتیاوې پوره کړي دي او اوس دغه سبزیجات پاکستان ته هم صادرېږي. د ښاغلي سیدی په وینا د شنو خونو د ډیروالي له امله له ګاونډي هیوادونو څخه د کرنیزو توکو د راتلو کچه ټیټه سوې ده.
د یو سبزي د یو نبات موسم نه دی او موږ دا هغې ته یو مصنوعي موسم او اقلیمي شرایطو ته برابرو په مصنوعي شکل سره. نو دلته د لږې ځمکې څخه ډېره استفاده کیږي. بل وخت نه دی مارکیټ کې د هغه شي ډیمانډ تقاضا ډېره زیاته وي. هر کله چې تقاضا زیاته وي او عرضه کمه وي نو قیمت ډېر جګ وي. نو دې قانته ډېرې پیسې راځي.
د کندهار کروندګر د زراعت دغه عصري بڼه د پخوانۍ دودیزې بڼې څخه اسانه او څو برابره ګټوره بولي. اسدالله او وکیل احمد ازادي راډیو ته وویل که په دې برخه کې له بزګرانو سره مرستې وسي دغه کښت د کوکنارو ښه بدیل کېدای سي.
ګټه خو لري خو نو مصرف پر دې سر به دی باید چې مصرف کومک وکړي. دوای به راشي، لارې به راشي، موږ خو نه په پیسو خو دی به راشي.
غوښتنه مو دا ده چې زموږ شیخ پر مخ لاړ شي. پاکستاني سرکار وانه خپل چې زموږ ته سیغه سرکار
شنې خونې چې المونیمي ستنې یا پایې لري پر پلاستیک پوښلې وي او هوا کښونه هم لري. په دا خونو کې د سړې هوا په موسم کې بیلابیل سبزیجات کرل کیږي او د پلاستیکي نلونو له لارې اوبه ورکول کیږي. د شنو خونو کشکلې وي خو د بزګرانو د عاید کچل وړوي. لبلې خوا د دې لامل کیږي چې خلک په ژمي او ساړه موسم کې هم تازه سبزیجاتو ته لاسرسی ولري.
بو سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د زړه د ناروغۍ په سبب په روغتون کې بستر شوی دی. شریف پرون ناوخته وروسته له هغې د راولپنډۍ له زندان نه روغتون ته یوړل شو چې د معاینې له مخې ځینې ستونزې ورته پیښې شوې او ډاکټرانو روغتون ته د بیړني انتقال سپارښتنه وکړه. نواز شریف لورې مریم نواز او زوم محمد صفدر د ناقانونه جایدادونو او فساد په تور زندان کې دي. سفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت ښه نه و بلل شوی پرون یکشنبه د راولپنډۍ له زندانه د اسلام آباد صدري روغتون ته انتقال شو. د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو وزیر شوکت جاوید وویل شریف وروسته له هغه روغتون ته انتقال شو چې په سینه کې دردونه پرې راغلل. ډاکټرانو تر معاینې وروسته په بیړنۍ توګه روغتون ته د 16 کلن شریف د انتقال سپارښتنه وکړه. نواز شریف چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی ګڼ مینوالي روغتون ته ورغلي وو. د لا هم د خپلو مینوالو په نزد وزیر اعظم او محبوب دی. د مسلم لیگ نواز ګوند یو پلوی محمد ریاض د اسلام آباد د صدری روختون مخته اسوسییټډ پریس ته وویل نواز شریف صحت ښه نه دی، دلته یې روختون ته راوړی. د الله پاک غواړو چې ژر تر ژره د پاکستان دا محبوب ښه کړي او زموږ پاکستانیانو
ترمنځ.
نواز شریف د زړه د ناروغۍ سابقه لري او پخوا یې یو وار د زړه تر ټولو لوی عملیات هم کړی و. نواز شریف په داسې حال کې بستري شوی چې د ورور شهباز شریف مشرۍ مسلم لیگ نواز ګوند هم په پارلماني ټاکنو کې ماته وخوړه. مسلم لیگ نواز ګوند په داسې حال کې ماته وخوړه چې له ډیره وخته اقتدار په لاس کې وو. که څه هم شریف په روغتون کې بستري دی خو د محکمې د حکم د ننګولو لپاره به سبا سه شنبه د هغه مدافع وکیلان د استیناف غوښتنه وکړي. نواز شریف له خپلې لور مریم نواز سره د جولای په 14 له لندنه پاکستان ته ولاړ، سمدستي ونیول شو او زندان ته ولوید. نواز شریف او لور یې د محکمې له حکم خبر و خو تر ډیره پاکستان ته د ورتګ هدف په پارلماني ټاکنو کې د مسلم لیگ نواز ګوند لپاره د خلکو جلبول بلل شوی. په نواز شریف د 10 کلونو، په مریم نواز د 2 کلونو او د مریم په خاوند محمد صفدر د 1 کال حبس حکم له مخکې ورکړل شوی و. په دوی د ناقانونه جایدادونو د اخیستلو او فساد تورونه دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اورئ. د غراس د هموري په چې په شمال کې د مسلکي خزینه خبريالانو د کمخ ستونزې دغلته د خبري رسنیو چارې له ځینو خندونو سره مخ کړي دي. د روان خبرونې په ترڅ کې مو د افغانستان په اړه د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم درلودله. د راتلونکي خبرونې په ترڅ کې چې د کابل په خپل لس بجو ده دا ورو چې د کابل نن چاپ ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اوس اترین بجې کېدونکې دي. پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي چې د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له عمران خان سره پرون په تلیفوني خبرو کې هغه ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. یونیسف یا د ماشومانو وجی صندوق وایي په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره کار کوي. د بامیان امنیتي مقامات وایي طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ